لخوا کنټرول سوای، خو په خبره اوس هم په ځینو برخو کې ورسته چې طالبان د مهار لپاره ورغلی دي. کونړ کې د طالبانو د حکومت د کرنې رئیس ملا سرور، د اطلاعات و کلتور رئیس نجیب الله حنیف او د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ ویان فرید الله دهقان د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو او امنیتي ادارو ځینو مسؤلینو چې نه یې غوښتل راپور کې نومونه او غږونه خپاره سي، هم ازادي راډیو ته وویل چې د څوکۍ ولسوالۍ اورلګیدنې اړوند ځنګلونو کې اور وزنې ته دوی څو کسان ورستولي، خو لا هم په ځینو برخو کې اور شته. دوی هم وایي تر اوسه د دې اورلګیدنې لامل روښانه سوی نه دی. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو کلونو کې هم د کونړ او نورستان ولایتونو په ځنګلونو کې ورته اورونه لګیدلي او د ځایي اوسیدونکو او چارواکو په هلو ځلو بیرته کابو سوي چې آن په لسګونه هکتار ځنګلونه او نښترو ته یې پکې زیانونه اړولي دي. کونړ او نورستان د افغانستان تر ټولو ډیر شنه او ځنګل لرونکي ولایتونه دي چې د افغانستان د لرګیو ډیره برخه له همدې ولایتونو ترلاسه کیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د کرکیش نړیوالې ډلې یا آی سی جی له اروپای ټولنې غوښتي چې د پاکستان او غواړي خپل نړیوالو مکلفیتونو ته ژبن پاتې شي او د افغان کډوالو جبري استل ودروي. د ډلې په یو تازه راپور کې زیاته کړي چې اروپای ټولنه باید له پاکستان او غواړي چې لشتر لشه د هغو کسانو له استلو ډډه وکوي چې افغانستان ته د بیرته ستنېدو په صورت کې له جدي خطر سره مخامخ کیږي. په پاکستان کې یو شمېر ډېر افغان کډوال هم د کرکیش د نړیواله ډلې د دې غوښتنې هر کله کوي او وایي ویره لري چې افغانستان تستانه شي. نور حال په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په پاکستان کې مشت افغان کډوال له اقتصادي د ویزو د تمدید توقيف او استلو له ستونزو سره مخ دي، د کرکیچ نړیوالې ډلې آی سی جی د دوی ستونزو ته د نړیوالې پاملرنې او جبري اخراج د مخنیوي غوښتنه کړې ده. دغه سازمان په یو تازه راپور کې چې د پنځمې په ورځ د می په 22مه په خپل ایوي پاڼه خبر کړی، له اروپای ټولنې غوښتي چې له پاکستان نه غوښړي د ټولو افغان کډوالو د قانوني وضعیت په پام کې نیولو پرته د جبري استلو مخه ونیسي. په راپور کې راغلي چې اروپای ټولنه له پاکستان غواړي چې د نړیوالو بشرپال قوانینو له مخې په جبري ډول د بیرته نستنولو اصل به ګډون خپل مکلفیتونو تجمن پاتې سي، هغه اصل کوم چې د دې سازمان په ټکو هغه کسان چې د ملاتړ وړ وي باید برخمن سي او په زوره داسې ځای ته ونه استول سي چیرې چې دوی له ګواښونو یا زورونو سره مخ کیږي. د کرکیچ نړیوالې ډلې ټینګار کړی چې اروپایي ټولنه او غړي هیوادونه د اسلام آباد لخوا د استلو شدت کمولو په هڅو کې باید ډاډ ترلاسه کړي چې د ځنګلو افغانانو حقونه په ځانګړي ډول د ښځو، نجونو، د بشري حقونو د ملاتړ ژورنالیستانو او هغو افغان کډوالو چې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو کې د پناه غوښتنې او بیا میشتیدنې د لیکونه پروسس سوي خو دوی لانه دی ورستول سوي خوندي سي. وړاندې راپور کې راغلي چې د پاکستان حکومت باید د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر سره د دې کسانو په مشخصولو کې همکاري وکړي او دوی ته د پی او آر په نوم د کډوالو د پیژندنې کارتونه ورکړي. راپور کې له پاکستانه دا هم غوښتل سوي چې د پی او آر کارت لرونکو د استوګنې موده دی یو کال نور هم وغځوي. یو شمېر هغه افغان کډوال چې د امنیتي ګواښونو او اقتصادي ستونزو له امله له افغانستانه وتلي او اوس په پاکستان په سختو شرایطو کې ژوند کوي، د کرکیچ د نړیوالې ډلې د دې غوښتنې هرکلی کوي او وایي چې هر شیبه د استلو له ګواښ سره مخ دي. د بشري حقونو فعال او خبریاله یاسمین نبیزاده چې د امنیتي ګواښونو له امله له افغانستانه وتلې او اوس په پاکستان کې ژوند کوي هم ورته ستونزه لري.
په پاکستان مشکلات اقتصادي خېل زیات دي، چون په پاکستان کې اقتصادي ستونزې ډېرې دي، ځکه دلته د افغانانو لپاره کار نشته. د ویزو تمدید هم هر میاشت ډېرې پیسې غواړي. زما په کورنۍ کې چې شپږ کسان دي، هر میاشت د ویزو د تمدید وس نه لرو. په داسې شرایطو کې چې ډیپورت سو، ټول پوهیږي چې له څه ډول ترخو شرایطو سره به مخامخ کیږو.
د کرکیچ نړیوالې ډلې آی سی جی دغه شان په خپل راپور کې زیاته کړې چې اروپای ټولنه او غړي هیوادونه هم باید له خطر سره مخ کډوالو د ساتنې په برخه کې خپل مسؤلیتونه ادا او د دوی د ځای پر ځای کولو او بیا میشتیدنې بهیر چټک کړي. دغه سازمان په داسې حال کې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري استلو د مخنیوي غوښتنه کړې چې پاکستان د نړیوالو سازمانونو لپاره له پسې غوښتنو سربیره لا هم د افغان کډوالو نیولو او جبري استلو ته دوام ورکړی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر د روان کال د 2023 په یو راپور کې ویلي و چې د می میاستې په دویمه اونۍ کې تر څلورو زرو ډیر افغان کډوال په پاکستان کې نیول سوي دي. د یونیسیر پر راپور کې راغلی و چې د اپریل لومړۍ نیټه د می تر 13 پورې 1,18,200 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستنه سوي چې له دې ډلې 15,000 په زور استل سوي دي.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماخام له 2:30 بجو له ازادي رادیو واوري.
سږ کال په افغانستان کې ګرمي تر دوبی مخکې راغلي او د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو وایي هم مهاله د برښنا پرچاوي هم زیاته شوه چې د دوی ستونزې ډېرې کړې دي. هغوی وایي چې په 24 ساعتونو کې یوازې شپږ یا 8 ساعته برښنا لري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کابل ښار د تایمنیو د پخوانی پروژې اوسیدونکو معصومه شکایت لري چې د ګرمۍ پر رسیدلو سره د برېښنا پرچاوي هم زیاته شوې چې دوی له ستونزو سره مخ کړي دي.
د یکی از اپارتمانو ژوندګي مې
یو اپارتمان اوسېږم په ورځ کې ډېره کمه برېښنا لرو، اوبه نه لرو، پاکه نه شي چلانولای، ګرمۍ ډېره زیاته ده، خوړه ماشومان لرو.
تفلای خرد داریم ده خانه.
معصومه وایي د دوی اوبه هم په برېښنا دي، نو چې برېښنا نه وي اوبه هم نه لري. اجمل بیا د کابل د احمد شاه بابا مینه ارزان قیمت اوسیدونکو دی. دای هم مرته شکایت لري.
په کابل ښار کې د برېښنا ستونزې الله هم نه ده حل شوی. دولت کې د برېښنا د کمښت په پر خلکو راچوي چې د اوړي په موسم کې د پکیو د یخچالونو له وسایلو څخه کار اخلي. اوس مهال په د کابل په زیاتره ناحیو کې خلک د 45 ساعتونو کې له 8 ساعتو څخه تر 10 ساعتو پورې برېښنا لري او ګرمي ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو ده.
مخکې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت دا خبره کړې وه دا چې د ګرمۍ او یخنۍ په موسمونو کې له برېښنا استفاده ډېری کې، نو ځکه پر برېښنایي سیستم د فشار د راکمولو له امله پرچاوي هم رامنځته کېږي. وم غوښتل تاسو د کابل ښاریانو د دې ستونزې په اړه د طالبانو حکومت تر واک لاندې د افغانستان برېښنا شرکت نظر هم ولرو، خو ویان یې حکمت الله میوندي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا شکایتونه داسې مهال دي چې مخکې بیا د 2024 کال د دسمبر په 28 نیټه باختر خبری آژانس د برېښنا شرکت په حواله خبر ورکړی و چې د انرژي د تولید لپاره د حرارتي دستګاو په کارولو سره په افغانستان کې د برېښنا پرچاوي کمه شوې ده. د افغانستان برېښنا شرکت ویلي و چې په کابل کې د ترخیلو د انرژي د تولید د حرارتي دستګاه په فعالیدو سره یې پر هیوادوالو د برېښنا پرچاوي کمه کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې UNDP په 1402 کال کې ویلي و چې د افغانستان د برېښنا سکتور له سترو ننګونو سره مخ دی چې پکې په ځانګړې توګه په کلیوالو سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتي برېښنا ډېره تکیه شامله ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې سیګار هم د 1402 کال په وري میاشت کې په یو راپور کې ویلي و افغانستان د خپلې برېښنا 80% اړتیا له ګاونډیو هیوادونو پوره کوي او دغه هیواد په کلنی ډول 200 میلیونه ډالر د برېښنا په پیرلو لګوي. تیر ځله په کومو هیوادونو کې چې برېښنا هم ورنه واردېږي د تخنیکي ستونزو او هلته د برېښنا د کمښت له وجې په افغانستان کې د برېښنا پرچاوي ډېریږي.
په خوست ولایت کې د 3.5 میلیون افغانۍ په لګښت او بو د بندونو، کانالونو او چک ډمونو شپږ پروژې د بشپړېدو وروسته پرانستل شوې. د دغه پروژو مالی لګښت او بو برښنا وزارت له پرمختیایي فند او د ملګرو ملتو یو شمېر مؤسسو لخوا برابر شوی وو. ځای خلکو د اوبو د مهارولو او د دوی د شاړمزکو د آبادولو لپاره دا یو شګام وبالو، خو غوښتنه وکړه چې د خوست اوبو د مهارولو دا ډول پروژې د دې ولایت په نورو سیمو او ولسوالیو کې هم پلي شي. د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
دا د خوست د ګربز ولسوالۍ په لری پرته سیمه لیژه کې د اوبو یو ذخیروي بندی چې په دې ولایت کې د اوبو د مهارولو په برخو کې د 500 نورو پروژو سره یوځای ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. ځای اوسیدونکو د یاد پروژو په پلي کېدو خوښي څرګندوي. خوایي هوار ځمکې ډېرې خوبی اوبو دي او کچیر خړوبولو لپاره بندونه جوړ شي نو دوی به د کرنیز پیداوار له اړخه پر ځان بسیا شي. د ګربز د لژې سیمې اوسیدونکو شاکرین مشال راډیو ته وویل
تنو د دې تر څنګ یو عدد چې د چک ډیم تا ویل برابر شي بیا ان شاء الله تر ډېر لر لر زی پر د میشته زراعتي ځمکه خړوب شي. دا ځمکه میز لري چاغه خو ښه شخوندوره خور لري شپاستل ته برابر ده خو دی به د نشتن دیواجه د میز نه شاړی دی او داسې په ولسوالۍ کې نرم میز دی نه لري چې په هغې باندې چکټمینه جوړ شي.
په خوست کې د اوبو د مدیریت او مهارولو په شپږو بشپړو شویو پروژو کې د ګربزو د لژې ذخیروي سربند سربیره د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ د علیوات استنادي دیوال او د ارخیرو د اوبو کانال، د سپیرې د مګړ کلي استنادي دیوال، د علیشیرو د نرګسي کلي د اوبو چکډیم، همدارنګه د خوست د مرکز او ولسوالیو د نهو کاریزونو ترمیم او پاکولو پروژې شامل وي. سیموال وایي دوی لیوې خوا د خپلو ټولو ځمکو د خړوبولو لپاره دایمي اوبه نه لري، ترڅنګ بیا په باراني موسمونو کې ډیر کله له سیلابونو او خړونو زیانمنیږي. د یاد سیمې او قومي مخبر حاجي نظام الدین وویل
دغه پوراستین دوی دي مو په نظر یواستین ځای دا دو چې دغه څه په خوړه کې بایږي دغه منطقه د پمزه کالون د برکامې شي لکه څویونه آیا قدر بند شي هغه پمزه کالون د څویونه بیار چګیږي. یو خبره دویمه خبره کایو پټایوي کا دوایو چار څمره ته یو مختویر غول دا یا بودیدو.
سیموال سره د دې چې په یاد سیمه کې د اوبو مهارول یو مهم اړتیا غنی خوای د خلکو اقتصاد کمزورې دی او د ژوند په نورو برخو کې ځینې داسې اړتیاوي لري چې دوی په خپل امکانات ورته رسیدګی نشي کولای. د کرنې او اوبو رسولو متخصصین د اوبو د وړو بندونو جوړول د کلیوالو سیمو کرنیزو فعالیتونو د کرنې د ملاتړ د ځمکلان د اوبو د زیاتولو د سیلابونو په مخنیوي چاپیریال ساتنه د کبانو په روزنه د کلیوالي سیمو په اقتصادي پرمختیا او د کمی اندازې برېښنا د تولیدولو په برخو کې د اوبو د وړو بندونو د جوړولو ډېرې ګټې په ګوته کوي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
او سم یو نړیواله موضوع لکه چې روسیې پر اوکراین پراخ یرغل پیل کړی، ټاکل شوی دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اسیرانو تر ټولو لوی تبادله ترسره شي. په پام کې ده چې دواړه هیوادونه نن شنبه او سبا یک شنبه سلګونه سرتیری او ولسی وګړي سره تبادله کړي. د دواړو هیوادونو چارواکو پرون وویل چې دا بهیر به د اونۍ په پای کې هم دوام ومومي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی په ټلګرام کې لیکلي خپل خلک کور ته راولي. د زر په زر تبادله د هوکړې لومړی برخه عملی شوه. زیلنسکی وویل چې د دواړو خواو له لوري 390 کسان تبادله شوي او دا تبادله تمه ده چې د می په 24مه او 25مه هم دوام وکړي. روسیا او اوکراینی چارواکو ویلي چې په دې کې 270 سرتیری او 160 ولسی وګړي شامل دي. لدې یوازې څو ساعته مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي و چې روسیا او اوکراین یوازې اوس دا تبادله بشپړه کړې. هغه تبادله چې له یوې اونۍ مخکې په استانبول کې د سولې له خبرو وروسته پیل شوې وه او دا بشر عملی شي. ترامپ په خپل ټولنیز شبکه تروت سوشیال کې لیکلي دواړو خوته د دې خبرو اترو لپاره مبارکي وایي. تر دې یو ورځ مخکې زیلنسکی ویلي و چې دا هوکړه شاید د نیوي دقیقو ناستې یوازینۍ واقعي پایله وه چې د می په 14مه د اوکراین او روسیې استازو ترمنځ په استانبول کې وشوه. دا د 2022 کال له فبروري راهیسې کله چې روسیې پر اوکراین پراخ یرغل پیل کړ لومړنۍ مستقیمې خبرې وې. تبادله له بلاروس سره د اوکراین په پوله کې وشوه. بلاروس چې د روسیې متحد هیواد دی له یرغل سره خواخوږي شودلې خو خپل سرتیری جګړې ته نه دی لیږلی. د اوکراین د اسیرانو د چارو همژغون کې ادارې په ټلګرام کې ویلي چې د 390 اوکراینیانو په ډله کې 36 هم وي. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د اوکراین له لوري خوشی شوی 160 ولسی کسان د کورسک ولایت اوسیدونکي دي. هغه سیمه چې په تیر اگست کې له ناڅاپي برید وروسته د اوکراینی ځواکونو تر اولکې لاندې راغله. د اوکراین وی ادارې چې په تبادله کې شامل و ویلي چې له اوکراین څخه روسیې ته لیږل شوی اویا کسان هغه اوکراینیانو چې د خیانت ترهګرۍ یا له دشمن سره د همکارۍ په جرمونو محکوم شوی وو او په خپل یې غوښتنه کړې و چې روسیې ته واستول شي. د دواړو خواو ترمنځ د زر کسانو تبادله به تر دې دمه تر ټولو لویه تبادله وي چې د پراخ یرغل له پیل راهیسې ترسره کیږي. په خو تر سره شویو تبادلو د جګړې د پای تر سوالو په برخه کې کوم عملی پرمختګ نه دی راوستي. روسیې د اوکراین، امریکا او اروپایي هیوادونو لخوا د دیرش روزنی اوربان غوښتنه رد کړي او تر اوسه له استانبول وروسته کومې نوې ناستې ته نیټه نه ده ټاکل شوې.
آزادی ملما،
ازادی ملما د دې ونې خبرونه ته ستړي مشي. اجمل ان مو د ځل پدی خبرونه کې هر کله کوم. نن مو په ازادی ملما کې ملما افغان لیکوال، شاعر او همدارنګ داسې یو څوک چې په بیلابیلو دولتي دندو کې هم کار کړی دی، طاهر زلاند. زلاند سپ خبرونه ته ستړي مشي. رازل دی به پایل کو کله چې افغانستان نه درې درې نیم کاله مخکې راووتلې روسي دند او ماموریت په افغانستان کې.
سلامونه تاسو ټول اوریدونکو ته. روسي دند زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپو او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه باندې و.
زیګیدل چیرته یې بیا براشو چی ماشومتوب ته څنګه تیر شو پغې ورسته غږیږو.
لبد مرغ وایم چې زمونږ زما په څیر د نور ډیرو ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی و چې زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو. په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم. واغ مهالم په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دوران یو سلسله روانه وي او د نور ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کمپ یا یو پنغالی کې چې د کډوالۍ شپې تیرولې. زه د دنیا ته مې سترګې غړولې او بیا تقریبا تر ډیر وخته پورې کله چې بیرته د پښتونخوا خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته دن شوی و مونږ هم راغلو او په افغانستان کې په ننګرهار کې چون مونږ په ننګرهار اوسیدونکو نو عمل تپاتې شو تر یو وخت پورې الته و. قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم.
زلان صاحب زه خپل کوهار ته څیرم په انګو کې، البته الته خو زه خوځېدلی افغانستان کې، خو کوچنیواله مې لومړی ټولګی مې او سبق مې تر ډیره پورې په دې انګو کې ویلې. کوارټ باندې ډیر تللی راغلی. کوارټ د پښتنو یوه ښه سیمه وه، خو د کډوالۍ ژوند پکې مشکل و. په کمپونو کې ژوند څنګه و؟
ښکاره خبره ده، تر یو وخته پورې شپږ کلنۍ و کلنۍ ته کلنۍ پورې خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کیږي. خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی دی سره د ډیرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو، ځکه وخت نا وخت به چې د خپلې کورنۍ سره نورو سیمو ته تللو د خپلوانو کره او په دالارو به مبادن لیدلې، پاخه سړکونه به هم لیدل، مکتبونه به هم لیدل، همدا ډول نور د آبادۍ او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر یې درلوده. ولې چون زما خپله قبلګا صاحب چې وو پلار مې، هغه د خیاطۍ او د ماشین کسب زده و. دا په څادرونو باندې ګلدوزی کول هغه وخت ډیر زیات مودو چې د ځوانانو ته ودونه به کول، په څادر به ورته په پیڅکو به ورته ګلدوزی کوله. همدا ډول ښځې چې وي هغوی به په پیڅو باندې ګلدوزانې کولې او ګلونه به په څادرونو باندې اچول. زما د پلار دا کیسه بیا د زمونږ تقریبا یو هغه د متوسط ژوند درلوده، په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نه، ولی په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسطې کورنۍ لپاره هغه ټول موږ ته مساعد. خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران نه وروسته به کوڅو کې خټې وي، کله به سیلاونه راتلل او په یو کوڅه به ورننه شوي، کله په بل، او څو ورځې به ډنډونه وي. یا به حتی دا خبرونه یعنی زما کله کله یادېږي داسې ډېر لږ لږ چې چرته به کور راولیدلی و او ښځه یا ماشومان هغه به پکې مړه و. نو سختۍ نه درلودې
واقعا د کمپ ژوند چې و
په همدغې ساحه کې چې د ما کومه تجربه وه په هنګو کې بیا د کوټکي په کم کې، اگر چې هغه داسې یو ځنګلي سیمه وه، ځنګلونه و پکې ډېر ښه یو په زړه پورې طبیعت یې درلود، خو د خامو خټو کورونه وو او په عین حال کې برېښنا، برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلي دي دا نه وه یا د ژوند کولو. خو د ژوند هغه جالبې خاطرې او پایل له همداسې یو ځای نه بیا وروسته چې په راتلونکي کې زندگی بدلیږي، رقم رقم پړاوونه خپل کړه، خصوصا دغه دی دغه نسل چې دی تا همزولی دی چې عمل ته زیږیدلی بیا راغلی افغانستان ته، دا ډېر جالب او په زړه پورې اړخونه لري. په دغه کم کې مکتب، مدرسه، درس دا د لومړی چیرته پیل کړه؟
مونږ زه خو خپله چې تر کومه پورې مونږ هلته اوسېدلو، خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمونږ د زده کړو نه و، چون کم عمر مې و. بیا چې له دې نه وروسته مونږ افغانستان ته چې کله راغلو په هماغه وختونو کې بیا چې یعنی د مکتب د شروع کېدلو په سنو سال کې شو، طالبان حکومت او هغه یو ګډوډي وه، معلومه نه وه، سرنوشت معلوم نه و چې څه کیږي څه بنه کیږي. خو بیا هم زمونږ په کلي هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار ته راکډه شوي، بیرته راګرځېدلي وو. په کلي کې مې یو مکتب و، په هغې کې تقریبا تر هغې وخت کې اتمه پورې و، اتمه که نه هم اتمه پورې زما په خیال باندې هغې کې مې سبق ویل. د هغې نه زیات یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې تر څنګ چې هغه یو ښه دیني عالم و، د هغې تر څنګ چې ډېر ښه کسب زده وه او خلکو ډېره د هغې د کار سره چې د ګلدوزي کوله علاقه درلودله او شهرت یې درلوده، د دې تر څنګ ډېر ښه په دا فارسي خط و کتابت په ده باندې ډېر زیات بلد و. او هغه پخوا وختونو کې به چې هغه د مرزا یي کومه هغه دوره تېرېدله او کوم کتابونه فکر کومه څه دولسو که اته چې تقریبا درې کاله درې نیم کاله وخت به نه و، هغه هم بشپړه کړې وه. نو ډېر یو مرزایي خط یې درلوده او هغه د زده کړو ابتدایي کوم څه چې مونږ کولای شول چې له هغه څخه اخیستو، نو هغه که مکتبونه نه مو، زما کشر ورور مې دا ډول زمونږ نور همزوري تقریبا شل پنځه ویشت کسان، هغه مونږ به سهار کې کېناستلو، پلار به مې خپل کار هم کوه، د کار تر څنګ مونږ ته تختې را جوړې کړې وې. هغه وخت قلم او کتابچې نه وې، هغه سلیټي تختې وې، هغه به مونږ په خړه دغه تخته باندې خړې کړلې، بیا به نور ته کېښودلې چې وچې به شوې، د سیاهي به هم جوړه کړې وه، هغه به هم بیا ډکې کړلې، بیا به چې هغه هر چا څوک به څومره تکړه وه او ښه به هغه کم حروف پرې لیکل شوي وو، هغه به هم ډک کړل، بیا به هم وینځلې، هلته به هم کېښودلې. او په دې به مونږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه هغه وخت زمونږ د استادۍ دند زمونږ د ټول تقریبا پنځه ویشت ګروپ لخوا یو انعام راکول کېده چې چا به ښه د هغه لخوا راکړل شوې دنده ترسره او زر ترسره کړله، او ډېرې تختې به مو تورې کړلې، نو هغه به د خوشحالۍ ورځ مو او یو ډول به ځان به مو غره ګڼه. خو چې کله بیا هغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي، ځکه د مکتب هم یو سلسله غواړي، نو بیا هم دغسې یو ګډوډي راغلله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو، او تر څو چې بیا هغه بدلون ځینی و نو څو کلونه پکې تېر شول، تقریبا څو مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل، مونږ بیا بیرته چون په هماغه د هله ګوله کې بیا تللي وو پېښور ته، نو بیا هلته لاړو. نو دغسې هغه ابتدایي دغه زمونږ مخ ته لاړله.
خو دا جالبه ده په ژوند کې د دغه ما چې مخکې وویل چې دا د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي، دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم ښوونځي نه و، لکه تاسو د خپل کلي د ښوونځي یادونه وکړله، د ما یادیږي د موږ په کلي کې چې کوم ښوونځي و، ما خپله وروستي صنفونه هلته ولوستل، لاغي کې به یو کس مثلا په نهم لسم سنف کې ناست خو هتا خپل لیکلوس به نشو کولای دی املا ونشا به نشو لیکلی استادان داسي استادان نو چې هغه مسلکی او واقعا پوي نو ستونزمنې مرحله وي په دغه حالاتو کې څنګه دی ادبیات او هنر او فرهنگ
انسب یو ډیر جالب نقطه وبل هم درته وایم چون شاید دا د ډیرو خلکو تجربه وو سی یا نه خو کم از کم زما او شاید زما دغه هغه کسان مو اړ چې مونږ سره زمونږ د کور په ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شاملو مونږ یوازې لیکو لوس د پلار نه زده کو مونږ ته پلار ابجد دراو خو دل دغه غون سنف ته یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضي کم سیستم چې و هغه مونږ لا په مکتب کې نو لوستای ولی مونږ د جدو حساب یاد کنو کچا به یو ډیره غټه خبره مونږ ته وکړه بلکې خپل چې کوم مونږ نه به ازموینه غستل نو مونږ به دوه حرف چې سره یو ځای کړل مثلا جیم او لام هم چې یو ځای کړل دستی پوی به شو چې جیم څو حرف دی او ال څو عدد دی او لام څو عدد دی هغه هم چې جمع کړو دستی په دستی به ویل شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و د مون سره دا کم از کم ما سره دا دغه کړی و مرسته کړی و چې کله زه مکتب کې ما وکولای شو چې مثلا په لومړي ځل زوم سنف کې کېنم زه امتحان ورکوم زه پوم سنف کې کېنم همداسې زمونږ نور هم صنف چې وو هغوی هم همداسې وکول شول او ټول ماشاءالله چا که دغه اقتصادي مشکلاتونه یا یو دمی چې هغه بهیر دا راغی چې خلک باید په کار ولګېږي ځکه کارونه هم ډېر شول او مصروفیتونه خو خپلو کارونو کې ښه ښځیانو ته ورسېدل ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي ادبیات ته زما را تګ یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوس د کوو مونږ د خوشحته خپل یو دغه د تقسیم اوقات دی چې ته مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي بیا په دویمه کې او بیا په دریمه کې همداسې پاور په پاور باندې دغه خپل بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکي یا مثلا د ابجدو په حساب کې کله چې ته د ابجد زده کې بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپل دغه ابجد تا ته دغه کوي تشریکای چې هغه اصول درته خي نو پاره کې به د شیرونو راتل مونږ په تختو د شیرونو لیکل نو زمونږ زما کم از کم غزه هم د شیر سره دغه یو ډول آشنا و چې یعنی یو موضوع کلام دی دا او په دې کې یو خبره کیږي او داندسې لکه کوم بچیرته دا د عربي ژبې قواعد کز د کول نو دا به یو ګوت بحث و ولې پلان به مونږ ته په یو شیر کې هغه غون قواعد د عامل او فاعل او مفعول او فعل او دا په یو شعر کې مونږ دروخه نو دغه دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناس او که څه هم هغه معاصر دغه بینه درلود رنگ بینه درلود ولی په دې پوهیدم چې شعر یو موضوع کلام دی خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستل همدا ډول کتابونه چون زمونږ سروکار کور کې پخوا راسي کتابونه د نیکله اړخه راته هم داسې راپاتې و بیا پلار مې درلودل بیا مشران ورونو نو سر مې سر و کتاب سره او ورځپاڼو سره او په دې کې به د مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه را واوړي کریشته درته وایم په نورو ډېر د تخنیکي دغه چې دي په دې کې ډېر زیات علاقه مندي مې نه درلودله تاریخ دې سره مې ډېره علاقه وه د جغرافیې دې سره مې ډېره علاقه وه دغه رقم ته مسایلو سره به مې ډېره علاقه وه نو بیا شیر مې شروع کړ خو یو دوه ځله یو څه وخت د شیر مې لیکل خدای شته په یو میاشت دوه میاشتو کې ما د چا خبره یو دوه درې کتاب چیر ډکې کړې خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې هغه مشاعره کې تلاړم خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده مشاعره کېنستلم ډېر خلک راغلي وو پښتونخوا نه هم راغلي وو هملته د پېښور نه هم راغلي وو خپله د ځایي خلک هم زما په خیال هغه وخت افغانستان نه هم یو نیم کس په کې ګډون کړی وو هلته چې ما شعرونه واورېدل بیا مې ځان سره فکر وکړ نه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکي دا شاعري نه ده باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولي، نو بیا مې شروع وکړل چې کتابونه راتلل راته لاسته څه خو زموږ سره دغه کم از کم پخواني ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره و، همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل. هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوی شعر تمایل را زیات شي. یو بله خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه، هغه چې رایاده شوه کله چې مونږ هغه وخت یعنی د طالبان په د هغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خواوشا یا 99 خواوشا دغه کلونه یا به 2000 کال و دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي چې مهمه راته هغه وخت نه وي. په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیکل لیک لوس په خپل کور په تختو کوو نو مونږ لیک لوس روان کوو، بیا هغه وخت دغه کتابونه ډیر مشهور شو، دغه د کیسو داستاني کیسې بچي په دغه شعري او دغه کې بشوي وي، آصف خان او شیربانو او مومن خان او شیرینه او فرهاد او شیرینه او یا او اشوک او دریم اشوک او ډیر زیات دغه یو کتابونه ډیر په کم روبو پلس روپو په دغه مره به خرڅېدل. نو هغه چې
عموما په دې کټونو پراته و په داسې واړه واړه کټګکی به ورته چولی و، دا د کیسه خانه چاپ کتابونه و واړه واړه رښتیا ځینې ډیر مشهور و. لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کېدو، ډېرو ځوانانو اخستو، د لنډیو ټولګې وې چې لنډۍ لیکلې وې، او همدغه د عاشقانه داستانونه و چې په شعر باندې ویلي و.
نو دا د زمنګ چې هر چا به پیدا کړ نو هغه به د ټول ګروپ لسته خو شاید د ډېر نور کسان دومره ډېر علاقه نه و، خو ما او زمانه کشور ورور مې چې و ساهر زلان مونږ ډېر زر د لیکو لوس زده کړی و، یو خدای چې ډېر وخت هم پلار سره تیره و، هغه نور علاقان به چې و هغه خبراله یو سات بو بیا بلاړل، بیا مونږ خو به هم سحر لخوا درس و، هم دیني درس ویلې، هم بله ماسپخین لخوا په کور کې، نو مونږ ډېر زر دغه لیکو لوس زده کړ. نو بیا به مونږ د خپلو نورو ملګرو ته دغه د کیسو د کتابونه چې دی دا به مرته ویلې که دوی به را پیدا کړه که مونږ به را پیدا کړه. نو دا هم یو څه و چې زما ذهن یې د ادبیاتو سره نښلولی و، خو دا چې ادبیات څه دي، ادب څه ډول باید شاعري وشي، نو دې باندې زه بیا په 2015 شپږم په دې ذهن کې مې دا پوښتنې پیدا شوې، بیا مې په شروع کړل چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم نو زه باید اول ځان پوه کړم.
زلان صاحب، ډیر خلک وایي چې ځوانان په شعرونو باندې بوختي او په شاعرۍ باندې بوختي او شاعري له کاره وباسي، خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم یا لیکوالو نه فرهنګیانو نه اورم، هغوی نه یوازې دا چې شعر دی هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړی، بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي او د هغه نړیلی دی جوړ کړی دی، یعنی د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي، په نوره دنیا باندې خبر شي، په نورو موضوعاتو په نورو مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړې دي؟
ان صاحب څوک چې دغه خبره کوي زه فکر کوم هغه د نه غواړي، هغه د ادبیات تو تاریخ چې دی هغه ځان صحیح پوی کی، هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ورچولی شوي د نړۍ، خو ډیره لویه خبره ده، خو کم از کم دغه زمونږ استاسو په منطقه یا خطه کې چې دغه درباري نظامونه و، د ادبیاتو لوستل، شاعری زده کول او شاعری ور لوستل دا د دربارونو او د اشرافو یو خاصه وه چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کېنول، یو خاص کسب یې ورته نیولی و چې مثلا هغه وخت د فارسي شاعري یا د نورو کومو ژبو چې مشهورې شاعرۍ وي هغه پې زده کړي. دا د دې لپاره کولی چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر دا دی چې شاعري څومره چې یو شاعر کولی شي چې په نورو ادبیاتو کې ښه لاره ځان ته پیدا کړي، غیر شاعر هغه سنشي کولی. د غیر شاعر کار به کولا ډیر پانی هم ډکی کی هغه بیور کمی خو کا یو شاعر راشي او د ادبیات په نور برخه کې کار کوي زباور لرم هغه به په مراتب خ او ځانګړی وي.
دا جالب ده، ما دی ورستی کی د ما لور په دریم ټولګي کې دا غالبا په دویم ټولګي کې واغه بهال تیر کال چې دا مېندې پلرونه وربللی وو او دوی یو مشاعره درلو دا په دغه خونځ کې او دا په یو بهرني خونځ کې درس وایي. ما یې له استاد نه وپوښتل چې د ماشومانو ته د شعر اړتیا یا په شعر باندې پوهېدل څه اړتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روش زنی او همدارنګه د دوی هغه د ژبنیو مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده، او باور وکړئ د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو، البته په انګلیسي وو، ډېر په زړه پورې وو، او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي، ژبنی مهارتونه یې لوړ شي، او د موضوعاتو په اړه باندې، د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره تاسو بلد یې، ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ته خبرې کړې دي. اردو ادبیات باندې حکیمیت څومره مرسته در سره کړی ده چې پښتو ادبیاتو باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې لاس پرې زیات شي؟
ان صاحب دغه مطالعه کې چیرته په پیل کې انسان د سه سیستماتیک وو کې د تاته دروازې پرانیزي، ته څومره مخکې زه همره تاته دروازې پرانیزي او ستاته لوسم زیتیږي او فکر کې یو تند محسوسه او هغه پسې سړې کېږي چې د تند می چیرته خوروب کومه لخم مرغه. چون هغه په ابتدا کې د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن دسه جوړ شوی و چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې تنوم روان نشاته نومه د خپل هغه د عمر او یا د خپل ذهني سطحینه څه کتابونه چې موجود و هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې مات سره ډیره مرسته کړې ده او زه شاید د هغې ډیر زیاته همیشه یادونه وکم. ما په یوه د پښتونخوا یوه کتابخانه وه، په هغې کې مې دغه واخیست، ممبرشپ واخیسته، ځکه هره ورځ کتاب اخیستل دا ډیره ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په دا 2005 او 2006 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب به دی چې پیدا کوو په 300 500 800. نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډیر بد اقتصادي وضعیت نه درلود، خو د خپله د یو شاګرد په توګه باندې هره ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړل وګڼله چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیست کې هلته چې لاړلم زه بیخي باور دې وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامینو پکې. نو زه ډیر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیان پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځنه ممبر کتاب به مې وړه، شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بله جمعه کتاب هم راوړم او دا کتاب چې بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستی ځان سره راوړی. نو په دې وخت کې بیا زه دومره ومه د خبرو جوګه ومه، د استدلال جوګه ومه، او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې به ما کتاب واخیست د دې دپاره چې که زه یې تر اخره ونه شم لوستلی، نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به و هغه به مې ځان ته نښه کړل، هغه به مې ویوړل، فوتوکاپي به مې کړل، هغه به نسبت یو څه ارزانه ماته پرېوتل، که څه هم ځینې اړخونه به سوي و، خو بیا ماته ګټه رسول هغه به مې ځان سره وساتل. نو د هفتې په اخر کې به مې کتاب وړو او بیا به مې بل کتاب راوړه. هغه د کتابخانې مسؤول چې څوک مدیر عدنان بخاري نومېږي، شاید نوم به تاسو اورېدلی، خپله لیکوال هم دی هغه، چې زما علاقه مندي ولیدله چې زه کتاب لولم، او ځکه کله به چې ما هغې ته کتاب وروړه نو ما به ځان سره دغه به مرسره وي فوتوکاپیانه نو بیا هم ته ویل چې زلان صاحب کتاب هر څومره کتابونه چې وړي وسای او فوتوکاپیانه ته خلې هیڅ مشکل درته نشته زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کې کتاب راوړي نو په دې دوران کې د واته میشت یا کال تیر شوی د کتابخانه ته زه کتاب راوړه کتاب رااله هلته به مشایرم کېدلې مشایران ممکن اصل نو قرار قرار زما د شاعرانو سره یو اړیکه پیدا شوله خو ما په لومړی سر کې شعر نه وایلې لاړلم څو وارې د دوی په هغه د کره کتنې یا تنقیدي جلسونو چې په هغې کې به کېناستلم خوند یې راته راکوه واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس په غزل کې خود او خبرې به یې پرې کولې نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې ما به شعر لیدل نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولای شم نو په کراره کراره بیا زه هم همدغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم او دغه ادبي سلسله هم داسې شروع شوله
لنډې راته د فرهنګي بریاوو یا لاسته راوړنې بولي ووایا اتمن اوریدونکي څوک چې د تا له نوم سره آشنا دي او د دې مرکې کغه د راډیو له لارې اوري او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلاتفورمونو له لارې اوري دوی به د تاسو له ځینو اثارو سره بلدي خو ته داسې راته ووایه چې په ادبی او فرهنګي برخه کې خپل بریاوی یا لاستراوړنې څه غني
زما تر ټولو غټه لاستراوړنه دا ده چې زه کم از کم د خبرې جوګای کړم خلکو سره د کیناستلو جوګای کړلم او د ژوند کولو هغه سلیقه را تر زده کړله کتابونه یعنی زه خپل په دې باور ما هیڅ کله په اعداد او په شمار باندې حساب نه دی کړی خپل شوق مې دی او پاغي باندې روان یم کار مې کړی دی چې څومره یعنی کما کولای اوسه پوه شاید ډېر کتابونه به هم چاپ کړی خو نه زه وایم چې قراره قراره ولې هغه د تچ چې غواړي هغه ډول کار باید سره وکړي نو کتابونه مې څلور دانې چاپ دي تر اوسه پورې دوه د نثر دي دوه د شعر دي نور مې ډېر کار کړی دی ډېره شاعري مې کړې ده داستاني ادبیاتو کې مې ډېر کار کړی دی مقالې مې ډېرې لیکلې دي هغه شاید ډېرو چې ادبیاتو سره څوک سروکار لري حتمان خبر به تي ولی ما د پاره تر ټولو زه چې کومه غټه ځان د پاره لاسته راوړنه بولم هغه دا ده چې ادبیاتو ماته راکړل چې زده کړې وکړم لوړې زده کړې وکړم تخصص وکړم یعنی که ادبیات نه وي شاید ما یو څه وخت پورې زده کړې کړې وي بیا د ژوند په نورو کارونو کې مصروف شوی خو زه هیڅکله دغه د ادبیاتو سره تړاو ما ته دا فرصت ترانه کړ چې زه د نورو کارونو کې دومره مصروف شم چې معنی نو د خپل ځان د پوره کولو یا د شخصیت ته د ودی ورکولو لارې چارې پاتې شي
مننه پام دی هله د ازادي راډیو د ملما د دیونه خبرونه هم پاتې رسو طاهر زلاند افغان لیکوال فرهنګي او ژورنالیست همدارنګه په شعر کې هم شاعر دی او په ژورنالیزم کې هم کار کړی دی چې موږ په ونه غږیدو خیر بیا به پیغه کیږو لتا سو ډیره زیاته مننه کور مو آباد او لاوریدونکو هم مننه چې دا خبرونه تر دې مهاله واوریدله
ಪಪ್ಪಿ ತಾಸಕಂ ಮಲ್ಗಲ್ಲರಿ ಪಪ್ಪಿ